احمد شبری هم داسې ډیرو په مشهمنې خبرې مچلا کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په دې خبرونه کې
افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. په دې اړه نور معلومات په همدې خبرونه کې درسره شریک کړم.
د دې ترڅنګ مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په یوه لیک کې د افغانستان په اړه د دریو امریکایي سناتورانو له اندېښنو خبرو، د کندهار په 15 ولسوالیو کې د وروستیو سختو جګړو اغېزې،
باغونه د وشېدو په لاس کې دي، نوي تاکان دي، بابلا وچیږي، د درې څلور میاشتې نه دي اوبه کېږي.
په کندوز کې په سلګونو مطربین نیول شوي، خلک خوښ او اندېښمن دي.
د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نه شي.
نن د وسات جشن سور ولمانځل شو. افغانستان د پخوانیو جشنونو ارمانجن دي.
د جلال آباد په سلطانپور کې هلته به په زرګونو خیمې درېدلې.
خو تر هر څه مخکې خبرونه.
افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د استانبول پر غونډې خبرې وکړې. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوې وه د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي، د اپریل 16مې ته ځنډول شوی دی. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلان څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د خبرونو تفصیل. افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د استانبول پر غونډې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې نن یې د متحدو ایالاتونو له بندرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د سولې د روان بهیر، په ترکیه کې د سولې د کېدونکو خبرو او همداراس د ده او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د کېدونکو ټلیفوني خبرو په اړه د نظر تبادله کړې ده. د امریکا ولسمشر تر اوسه پورې د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د پاتې پوځیانو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه یې نیمګړې وبلله. د پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالي شورا له لوري د سولې لپاره وړاندیز شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د ده په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بله غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې تقانونی طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم رسیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یوه ګوند نظرونه مطرح شوي دي. ښاغلی دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونې د یوه ګوند غوښتنه بللې او ویلي دي چې په دې توګه واک د دوه قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې ورمه ورځ وویل چې بیلابیلې طرحې څیړلې او له ټولو څخه یې یوه ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالي شورا له تایید وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي، د اپریل 16مې ته ځنډول شوی دی. د ترکیې خبری رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول ویلي وروسته لدی چې طالبان وویل چې د اپریل په 14مه د استانبول په غونډه کې ګډون نشي کولی. د دې کانفرنس لپاره پر نوې نیټې غور وشو چې غالبا به د اپریل 14مه وي. ترکیې تیره میاشت وروسته لدی د افغانستان د سولې کانفرنس کوربه توپ ته تیاری وشو ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ورڅخه د یوې داسې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایریدونکو کانفرنس په باب ګټورې خبرې کړې دي. د بغلان چارواکي وایي د طالبانو په برید کې تیر شپه په دهنه غوري ولسوالۍ کې د دوړو خواو تر شلو ډیر کسان وشل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانې ویندوی جاوید بشارت وایي په دې نشته کې چې تیر شپه وشوه 15 پولیس وشل شوي او څلور نور ژوبل دي. د طالبانو مرشوب له هم دومره وبلله.
5 کشته او 4 زخمي طالبا داره، 5 شهید او 4 زخمي خود ما داریم.
له بغلان په یو بل خبر کې ویل شوي د سکرو کان د شوي دول عمله 15 کارګر مړ شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانې ویندوی جاوید بشارت رسنوی ته ویلي دا پیښه د نهرین ولسوالي په کرکر کان کې شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پر ایران د اروپای اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلانه څو ساعته وروسته ایران له اروپای اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیبزاده پرون وویل د اروپای اتحادیې بندیزونه خندي او هغه به اعتبار بولي. د همدارز وویل چې د اروپای اتحادیې د اقدام په ځواب کې له دې اتحادیې سره جامع خبرې ځنډوي. په دې خبرو کې مخدر مواد، تروریزم او بشري حقونه شامل موضوعات دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیې ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. کاناډا تیر کال د نګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیې ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو نن سه شنبه په یو بیان کې ویلي له څېړنو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي چې ترکیې د قرباخ په جګړه کې له هغې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې کاناډا دې هیواد ته صادره کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تېره اونۍ یې هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی او تایوان وایي د چین ډېر شمېر جنګي الوتکې د دغه هېواد هوایي حریم ته داخلې شوي دي. د تایوان دفاع وزیر ویلي چې د دوشنبې په ورځ د چین 15 جنګي الوتکې د تایوان فضا ته داخلې شوې. دا پیښه وروسته له دې شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر دې یوه ورځ وړاندې چین ته د غلیمانه دریځ په خاطر خبرداری ورکړ.
لا اسمت سروانه په مننی چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شبریم د ساجی رادو په ماشمنې خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې رحمت صاحب را سره مرستندوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره پر ټلیفون خبري وکړې. دا خبرې د افغان سولې تر موضوع راڅرخېدي. دا مسله په دې خبرو کې څرنګه چړل شوې او پر نورو کومو موضوعاتو خبرې شوې دي؟ د نور تفصیل لپاره ملالی بشیر.
مننه شبر صاحب، د افغان اشرف غنی وایي د متحده ایالاتو چارلو وزیر انټونی بلینکن سره د سولې پر پروسه د ترکیې پر راتلونکي او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د راتلونکو تلیفوني خبرو په اړه یې د نظر تبادله کړې ده. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بلینکن سره یې نن خبرې کړې دي. افغان حکومت په ترکیه کې د سولې اړوند کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی، خو طالبانو پرون ویل چې د اپریل په 14مه چې ټاکل شوې و دا غونډه جوړه شي دوی د ګډون چمتووالی نه لري. د یادولو وړ ده چې د ترکیه رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان د سولې کانفرنس چې ټاکل شوې و د اپریل په 14مه په استانبول کې جوړ شي د اپریل 16مې ته ځنډول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ترکیه غوښتي و چې د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس جوړ کړي چې په ځواب کې ترکیه د دې کانفرنس کوربتوب اعلان کړی و. دا په داسې حال کې ده شبر صاحب چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسالو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسیدلی دی. په بروکسل کې د امریکا له ناتو متحدانو سره په خبرو کې به د امریکا دفاع وزیر لوید آستین هم شامل وي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې امریکا باید د افغانستان خپل فاته شاوخوا 2500 واکونه دې میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي او په بدل کې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو سره اړیکې پرېږدي. د امریکا اوس د مې لومړۍ نیټې له افغانستان د پاته ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ نه ده. بلینکن او آستین په ضرب الاجل یو څو اونۍ مخکې په بروکسل یو ځل بیا ولو نو متحدانو سره وین د اروپا او یو آسیا چارو سره سیال رئیس بیکر نیټه ویل چې دوه غونډو کې په تیر میاشتې د ناستو وزیرانو وروسته د افغانستان موضوع تعقیبي په فرصت برابر شي. په مارچ میاشت کې د ناتو متحدانو د بهرنیو وزیرانو په غونډه کې بلینکن ویلي و چې امریکا غواړي متحدانو واوري او له هغوی سره سلام مشوره وکړي او په مناسب وخت کې په ګډه له د وتلو پرېکړه وکړي.
مننه ملالی جانې. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته دریو امریکایي سناتورانو د افغانستان په اړه یو لیک استولې ده او په دې لیک کې خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. د دې جزئیات په دې راپور کې
د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه په یو لیک کې د امریکا د امنیت په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کانګرس د غدریو غړو لیس چینی، سکاټ فرانکلین او مایک ویلز ښاغلي بلینکن ته په دغه لیک کې لیکلي چې د نړۍ له هرې بلې سیمې څخه ډېر ترهګري سازمانونه د افغانستان پاکستان په پوله فعالیت کوي. د استخباراتو ټولنې په دوامداره توګه راپور ورکړی چې القاعده، داعش او نورې ډلې په متحده ایالاتو برید ته ژمن دي. د متحده ایالاتو وتل به دې ډلو ته اجازه ورکړي چې خوندي پټنځایونه جوړ وساتي، کوم ځایونه چې له هغه څخه دوی وکولی سي پر لویدیز د برید لپاره پلان او روزنه ورکړي. د غدریو امریکایي سناتوران ویلي چې طالبان لا هم له القاعده ډلې سره اړیکې لري، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. د دغو سناتورانو د لیک په یوه برخه کې راغلي، موږ ولسمشر غنی ته ستاسو د لیک او همدارنګه د افغانستان د سولې هوکړه لیک مسودې په اړه ژور اندېښمن یو چې له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د انتقالي حکومت جوړ کړي. د سولې د تش په نامه خبرو اترو له پیل راهیسې طالبانو له القاعده سره خپلې نږدې اړیکې ساتلي او په بېګنا ملکي وګړو، افغانانو او امریکایي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د کانګرس د غدریو تنو غړو په دغه ګډ لیک کې لیکلي چې متحده ایالات باید د واک شریکولو هر ډول تړون، سپانسر یا ملاتړی ونه کړي چې په موثره توګه د افغانستان حکومت څخه غواړي چې حتی د ساده حکومتولۍ پریکړو لپاره پر طالبانو تکیه وکړي. لکه څنګه چې راپور سوی طرحه دا ښیي، داسې سند نشته چې طالبان د واک شریکولو ته تیار وي. دوی زیاته کړې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو لپاره د امریکا ملاتړ په سیمه کې ثبات رامنځته کوي او امریکا باید دا مشارکت د طالبانو په مشروعیت ورکولو سره پرې نه کړي. که څه هم طالبانو تازه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم آزادي راډیو ته ویلي چې امریکا باید د دوحې د سولې تړون عملي کړي او د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمنه شوې ده. پنځوایی، ژړۍ، میوند، ارغستان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې له کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د شنو ونو له منځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ګزو ژغونو هم پورته کېږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. اجراز محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې شوی او کندهار شهر ته راکړه شوی. اجراز محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجې وچکړي او یا زپلې وي.
غنم کرل ځکه د پاس شلتنه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخامخ پر د سړک ته دي جبل خبر نشي. باغونه د وشدو په لاس کې دي، نوې تاکان دي بله او چیز د درې څلور میاشتې نه دي وبسوي. خدای بنده دغه په سبزي رئیس یعنی چې دلته دی راغلی دي، کار بلا خراب دی، باغونه پر وشدو دي. اوس نو خپل باغو شرایطو نه سور کړی، ګرد پاته دي. پکې او تکلیف څه کوي؟ مو بسوي نه دي.
دا یوازې ارغنداب ندی چې کربندګر او باغلرون کې لخپل زمکو او باغونو کډه سیوی، بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړی ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنز د رواني جګړې له امله د خپل مينو بي ځای سیوی او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصل خیز زمکي شالې پاته سیوی. د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې سږ کال یې حاصلات ورکول، خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورکول سوي.
تورانو باغ مو یه شوی و ساش کال اصول تر رسیده د دوی میاش کیر چې موږ راوتلی زو خدا کوم یا بیا وب پرې لکړ جا اج کرد ام حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسې حالت کې هم چې راوتلی ش کولې موږ دا چیر کښته نه زو خدا کوم بیا یا وب پرې لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانونه پښ کې مشلې نو خو چې تکبیرو پاکی اوانس موږ پر دا بیرو چې موږ وای خدا پاک بارانونه هغه بیا د الله خوا ساش کال بارانونه چې ول باران وای چې خالي وب پرې لاش دی وچ نه سي اصول څه قوتلی دي ساش کال اصول خو
د کندهار چارواکي همنی چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو له امله د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسوي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغ لرونکي د خپلو باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسي تلای چې له امله یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به یې د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې چې هغه ځمکې چې تېر کال نورو کلونو موږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته ویم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنګ دی او هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم ځای ته بزګر رسیدګي نه شي کولی هغه بیخي کښ نه پاتې دي، لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوند، ارغستان. نو ځکه چې هلته ټریکټر تګ، هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال، دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي چې له دې جملې 11000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولې شي. د کندز پولیس وایي دوی تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 5500 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي او له لومړنیو پلټنو او څیړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. بل لور ته د کندز یو شمیر عوام وایي د مجرمانو لیول هغه وخت د امنیت د تامینولو په برخه کې مهمد او اغېزمن تمامېدای شي چې پر مجرمانو په جدي توګه قانون پلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې 1509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د کندز اوسیدونکي د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شوو مجرمانو باید قانون عملي شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي 40 کلن رحمت الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زمونږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي، خو خواستم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملي کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کېدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس نیول شوي دي، باید قانوني او عدلي مراجع سي دي، هغوی د خانو باید دوی ته سزا شدې مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشي نه سي تر څو بیا دغه اندېښنې د ښاریانو تر منځ سي دا بیا راتازه نه سي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 25 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشی کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولېږي، پیسې ترې اخیستل کېږي، پرته خوشی کیږي. ته صاحب پیسې واخله او خوشې که، دا خو جزا نه ده. نن د یو لک ته واخیستلې خوشې ده که سبا درې نفره وزني، درې لکه بیا درته تیارې کړي چې ته راشي او درې لکه یې تخوله کې درکړي. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نه شي راوستلی.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي.
سال 1399 تا تاریخ 12/1469 تن مظنونی
مدت تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 پوري د کندوز ولایت په کچه د امنیتی تړون د پلي کولو لمخه د پولیسو لخوا 1598 تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنیو څیړنو وروسته عدلی او قضایی ارگانونو تا سپارل شویدی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او نامنو سربیره د دې ولایت اوسیدونکي د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځورېږي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی من د هلمند ولایت مسافر پیغام شریکوم. په لومړي قدم کې د روژې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا مبارکه میاشت موږ ته سوله راولي. اوس د حکومت د مشرانو او طالبان د مشرانو څخه د ولسي وګړي په حیث غوښتنه کوو چې تاسو نو نور په خپلو منځو کې اوربند وکړئ، ځکه چې اوربند د حل لاره ده. د روژه کوم مبارکه دا یو د برکتونو میاشت ده. هیله من یم نور موز دیسې ورېندارې وشکي او دیسې ورو په سترګو کې اوښکې ونه وینو. نو الله جل جلاله دې دغه روژه موږ ته د سولې، ورورولۍ او فضا میاشت کې موږ ته ستنورشه وغواړو. زما پیغام او نظر دغه ده چې دغه روژه مبارکه روان ده، زما ځای پر دولت او پر طالبانو دی چې دغه روژه مبارکه روان دي په خاطر دغه قرآن، په خاطر چې په دغه میاشت کې د روژې قرآن شریف په جلسه وي ده، او د دې په خاطر دې دا وربند وکړي او د وژنه دې بند کړي، یا دې وربند وکړي یا کشمشتي وکړي، معنی چې دا جنګ ختم شي. په دې روسیانو کې مړي پراته دي، دلته بمبار کوي، دلته مردمو طالب پروت دی، هلته دولت پروت دی، د دواړو سره ورونه دي. دغه روژې په خاطر ته وګوري دا قرآن شریف نه جلسه وي ده دغه میاشت کې، دغه په خاطر دې وګوري وربند دی وکړي، دا جنګ دې بند کړي، د جنګ کې ګټه نشته، یو سوله دې وکړي، یو امنیت راولي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې د سکانو د ویساک د مذهبي مراسمو په اړه اوریدل شي. خو نړیواله موضوع راخلو. هند د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. دا دریم واکسین دی چې هند د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. په هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې په بېساره توګه زیات شوې دي. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
هند چې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره به دا دریم واکسین وي چې هند خپلو وګړو ته لګوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد استرازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوتیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د درمل جوړولو دی آر لابراتوارز کمپنۍ نن سیشن بي وویل چې د هند درملو د کنټرول له عمومي ادارې اجازه ترلاسه کړې چې دغه واکسین هیواد ته راوارد کړي. تر دې مخکې د درملو د تنظیم تخصصي کمیټې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه کړې وه. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هیواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤلیت لري، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق صادق ته اجازه ورکړي خو په خپل دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند نړۍ پر مخ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی چې د روسیې واکسین ته اجازه ورکوي او زیاتوي تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. هند تر اوسه د دو منظور شوو واکسینو څه باندې 10 میلیون ډوز خلکو ته ورکړي دي. د روسیې د پانګونې دغه خصوصي صندوق دغه راز ویلي چې د هند د فارمسي یا درمل جوړولو له 50 کمپنیو سره یې قراردادونه کړي چې د خپلو وګړو او هم له هېواده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څه باندې 8.5 میلیون ډوز تولید کړي. د صندوق ویلي هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی د سپوتنیک واکسین ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارمسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول د کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمېر بې ساري حد ته رسېدلی. د هېواد په تېرو 24 ساعتونو کې پر کورونا وایرس د نږدې 170,000 کسانو د اخته کېدو او 904 کسانو مړینې ثبت کړې دي. له کله چې دغه وبا په هند کې خپره شوې تر اوسه 4.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 170,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
په هند کې مو د کورونا د واکسین په ارتباط واوریدل چې د روسي سپوتنیک وی واکسین ته د بیړنۍ تطبیق اجازه ورکړې ده. د په هند کې نن په 1300 ساعتونو کې نن د ورځې په ترڅ کې 2900 کسان په کورونا اخته شوي دي او په دې موده کې د تلفاتو شمېر 200 ته رسیږي.
Viva la libertad.
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
This is not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو د خبري مجلې ورسري او تر رسیدلې یو په پاتې څو دقیقو کې چې پاتې دي د ویساک د ملي پاړه اوریدل شي. نن په کابل کې افغان سکانو د ویساک مذهبي مراسم یا اختر ولمانځه، خو دوی وایي په نورو کلونو کې به دا مراسم ډیر په جم و جوش لمانځل کېدل او سرژني مراسم کم رنګه وو. علت جګړه او ناامني شول شوي چې اکثریت افغان سکان او هندوان بهر ته کوچېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار غم انگیز هم بود برای ما، خو چون که شرایط هم اجاب نمی کنه.
په کابل کې میشت افغان سیک سونی سنگ خوشی نیده ای وی سگنه ویساک خورا کم رنگه و په دغه مراسمو کې یوازې 10-30 پورې افغان سیکانو گدون کرده و. نموړی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ګواښونه او ناامنۍ لامل شوي چې اکثره سکه کورنۍ بهر ته کډه شي.
ما امروز روز اول ویساک مو
نن د ویساک لومړی ورځ بچي موږ ون منځله په خوښنۍ سره چې خلک ډیر کم وو. خوانه یو کلونو کې به موږ دا جشن شپږ تر اتو ورځو پورې لمانځه چې زرګونو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو نن سهار مو تر 40 پورې کسان راټول شو او مراسم مو تر سره کړل. په دې کې هم اکثره مسافر وو او یوازې د څو کسانو کورنۍ دلته اوسېږي.
سونی سنگ وایي د ناامنیو تر څنګ مذهبي تبعیض بله ستونزه ده چې اکثره دوی ورسره مخ دي. نوموړي هیله وښوده چې په افغانستان کې سوله ټینګه او ټولنیز توپیرونه له منځه ولاړ شي. بهر میشتی افغان دیا سنگ انجان د هند په نوي ډیلي کې د مسافرت ژوند تیروي. د پوخ کوډه کسترګو سره سوړ اسویلی کوي. وایي ویساک خپل وطن او وطنوالو سره خوند کوي، خو اوس له وطن نه لرې ژوند کوي. دیا سنگ انجان د جلال آباد د سلطانپور د چینې کیسه کوي چې په زرګونو خیمې به درېدلې او دا جشن به دوی نمانځه.
مونږ دا پرتمینه ورځ یعنی د ویساک اختر په ډیرو شاندارو مراسمو به په خپل وطن کې لمانځلو، خاصتا د جلال آباد په سلطانپور کې چې هلته یوه چینه ده د چشمه صاحب په نوم یادیږي، هلته به په زرګونو خیمې درېدلې او دا پروګرام به ورځ لمانځل کېدو. لیکن بدبختانه چې اوس مونږ مهاجر یو، نه تنها په هندوستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې سره خوارو ورو یو او دا ورځ مو د مهاجرت په شپو ورځو کې لمانځو.
انجن وای د مهاجرت شپې ورځې ورته سختې تمامېږي او د داسې ورځې په تمه ژوند کوي چې وطن ته سوله راشي.
د وطن یادونه مو زوروي، باور وکړئ ډېر مو زوروي. بس لالانا دا بھیل لرو چھے سولہ ربان پہ رو کی تو تو برتا دے خپل وطن پہ خڑو کسو کے بیا دے خپلو ٹولو افغانانو خویندو رونو سر یو جائے دا مبارک ورزی والمانزو او بیا پہ وہ دسترخان سر راغون شو او دا نیک ورزی اختار ویساکی دیوالی او دا سے نور پرتمین ورزی پگڑ سر والمانزو
پا دے ورسیو کی ڈیرے افغان سکان او ہندوان لہوا دا بہر کروال شوی دے وس په ټول افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر د ګوتو په شمیر دی د ناامنیو ترڅنګ توپیری چلن بل هغه ستونزه ده چې افغان هندوان او سکان اندیښمن کړي دي د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ورځې مخکې ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې تصویري مرکه کې وویل چې دا توپیری چلن ځورونکی دی او باید خاتمه پیدا کړي
له همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته ورسیده په بلې خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی عباس صاحب خبرونه ته شرخلی
تشکر احمد شبر خسته نباشین سلام